د ازادۍ راډیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشري مرستو، بشري حقوقو، پراختیايي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته یې وړاندې کړی و. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل د هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 ډیر افغان کډوال چې له 100 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیرو پرون د امریکا پر لور روان شول، دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 100 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدماتو شرکتونه کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 88 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پیله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندرس کرچ هاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې دا د کډوالۍ تر ټولو ستر بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په روانه میاشت کې یوه میاشت پراونه اونۍ کې یوه میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري چې د تلفاتو اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پاوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری وړاندې په خپرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپرو. د افغانستان بچیان، نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ځي.
اوس هیڅ اندېښنه نه لرم، څم زما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل.
د بشري حقونو د څار ډله له طالبانو غواړي چې په هلمند ولایت کې د انتقامي وژنو مخه ونیسي.
Taliban leaders in Helmand
The Taliban مشران دی ته ار دی چې دا ډول کړی چې جرمونه تبا د یو قانوني بهر پترت کې جواب ورکوي.
د اسلامي همکارۍ سازمان نن بیا د افغانستان په اړه بحث کوي او باوري چې په پرونی غونډه کې د عمران خان لپاره کومه خبره مهمه و.
افغانستان ته وسی وزنه خطر د بندیزونو او پر رسمیت نه پیژندل دي، نو دا خورا مهمه ده چې
ستاسو غږ به هم په دې خبرونه کې وي.
یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ راکې، کچيري په 2500 افغانۍ راکېم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په دې کار نه کوي.
د اوکرين ولسمشر د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانېدو کیسه کړې. نور راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیلېږي. نړیوالې ټولنې له تیرو څه باندې 9 میاشتو راهیسې له طالبانو په پرله پسې توګه دا غوښتنه کوله چې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي.
د طالبانو د معارف وزارت اعلان کړی دی چې نن په د هلکانو او نجونو ټول ښوونځي له لومړي ټولګي تر 12مه پرانیستل کیږي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکی 14 کلنه ایلینا نظري د مکتبونو پرانیستو ته خوشاله ده، خو داسې فکر کوي چې دا پلا په هغه سي نوي لکه تیر کال.
همه ګریزان شوه نزدیک شوار و شاید دختران نتانه که به درستی مکتب بیای.
د کندهار د یو شونځي زده کوونکی مروه ایوبی بیا خوشاله او هیله من ده.
د طالبانو د بل دورې سزما مور دی ښه خاطرې نه دلودلې، ویلې شاید بالا تاسو بي سواد فاتسي اوس چې زه خپل یم اس اندېښنه نه لرم، سمزما کورنۍ ما ته اجازه راکړې ده او شکر دی الحمدلله اوس طالبانو هم موږ ته اجازه راکړل او موږ ډېر خوشاله یو.
یو شمېر محدودیتونه شته، بشپړ اسلامي حجاب او د ښځو لوري نجونو ته درس ورکول او په کلیو کې چې ښځینه ښوونکي کمی دي بوډاګان به درس ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ له پیله په تیرو څه باندې وو میاشتو کې یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو اجازه وه، خو په جنوب ولایتونو کې لکه کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې د لیسې د دورې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړې وه. د بشري حقونو د څار ډلې نننۍ ورځ د افغانستان لپاره ډیره مهمه بلل ده. په دې بنسټ کې د آسیا د برخې څیړونکي فرشته عباسی وای چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو مسله له نږدې څاري. د پټیوټر کې لیکلي دي چې هغه وخت رسیدلی چې طالبان په دې برخه کې خپل ژمنه سمه ثابته او عملي کړي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2000 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او په 2019 کې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د وژل شوی هندیول اصل خبريال دانش صدیقي مور او پلار وایي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالې محکمې ته یوسي. صدیقی څو میاشتې مخکې په کندهار کې د طالبانو او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته کې ووژل شو. د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی، خو د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دانش صدیقی چې د رویټرز خبری اژانس سره د تصویر اخیستونکو په توګه دنده درلوده د افغانستان د جګړې قرباني شو. نوموړی د تیر سوار لسول مریض کال د سرطان میاشتې په وروستیو کې د خبر جوړولو پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په افغانستان کې د تیر حکومت د پوځیانو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې وژل شو. نوموړی د هندوستان اصلي اوسیدونکی و چې تر دې دمه د جګړې هیڅ اړخ د وژنې رسمي مسولیت نه دی منلی. د محمد اشرف غنی په مشرۍ مخکینی حکومت یې د قتل مسولین طالبان بللي وو، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. د دانش صدیقی کورنۍ د سیشن به پورس په یو لیک کې چې هندي رسنیو ته استولی ویلي، پریکړه کړې چې د اولاد قاتلان باید د محاکمې میسته راکش کړل شي. د هندستان یو رسنۍ نیوز اتلی کلی د دانش صدیقی مور او پلار شهیده صدیقی او اختر صدیقی به د نوموړي د قتل پاړه قانوني اقدامات پیل کړي او د طالبانو د جګړې مشران او رهبران به عدالت ته وسپاري. خو دغه کورنۍ لوري د قانوني اقداماتو د څرنګوالي پاړه څنګه دی ویلي. حڅه مو وکړه په دې اړه د رویټرز خبری اژانس نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د اژانس زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د خاغلی صدیقی د کورنۍ لوري په خبر شوی بیان کې د غشان ټینګار شوی چې د خبريالانو په ګډون په ملکی خلکو حمله د طالبانو کار دی او د ملګرو ملتونو لوري د افغانستان په جګړه کې طالبان د اویا زره ملکیانو د وژنې مسؤلین بلل شوی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې او اړیکې ځواب نه کړي، خو په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یو مسول متی الله سرور د دانش صدیقی د کورنۍ دغه اقدام هرکلی وکړو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از خانواده دانش صدیقی که علیه
د دانش صدیقی د وژنې پاره د طالبانو لولاندې د هغه د کورنۍ د شکایت هرکلی کوو. د ځکه چې تیر وو میاشتو کې زیات شمېر خبريالان ووهل شول، زندانیان شول، سپکاوی وشو، شکنجه شول، خو یو پیخه هم ونه څېړل شوه او نه یې هم دوسیو ته رسیدنه وشوه.
باز نشود و مورد بازپرس قرار نگرفت.
دانش صدیقی ته په 2013 میلادي کال کې د هغه د غوره ژورنالیستیکو کارونو لامل د پولیس جایزه هم ورکړل شوی و. افغانستان چې د ژورنالیستیکي کارونو د دوام لپاره یو خطرناک هواد بلل کیږي، په تیر درې لسیزو کې پکې لسګون افغان او بهرني خبريالان په بیلابلو پیښو کې وژل شوې دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ جګړه کې د وژل شوې هندیول اصل خبريال دانش صدیقی مور او پلار ویلي دي چې غواړي د خپل زوی د قتل قضیه نړیوالو محکمو ته یوسي. هغه د خپل زوی په وژنه طالبان تورن کړی دي. د سیراپورونه خبره شوې ده چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د ځینو قومندانانو له وژل کېدو وروسته طالبانو انتقامي حمله پیل کړي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې طالبان باید غچ ونخلي بلکې په وژنو تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژني. په دې اړه هم احمد شیبر جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په افغانستان کې غچ اخیستلو ته اندیش نشکره کړې ده. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤل پتریشا گاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو چارواکو ویل دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو گاسمن څرګنده کړه چې طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي دي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د بشری حقوقو د څار ډلې پرونی او راپور خپور کړ چې پکې د ګرش کول سوالي د استوګنو په وینا راغلي دي چې د شپې په مخه تلاشي زیات شوي دي او طالبان هم خبرداري ورکړي وو چې چرته پر دوی بریدونه ډیر شي نیونه به زیات شي. یو شمیر فعالانو چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نمونو له یادولو ډډه کوي د بشری حقوقو د څار ډلې ته ویل دي چې طالبان په خو خلکو او ډلو پسې په هلمند کې اوس ډیر کړي چې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت تورن شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د فبروري په 14مه په ګرش کې د امان الله په نوم د طالبان یو قومندان ترې تم شو او درې ورځې وروسته د دې قومندان د کور شاته یو لیک پروت چې پکې راغلي وو امان الله د ډیرو بیګناه خلکو او د پخواني حکومت د چارواکو د قتل مسؤل وو ځکه وو وشل شو. په همغه اونۍ کې د طالبانو د دوه قومندانانو مړي د هلمند په بابا جی ولسوالۍ کې وموندل شول چې ډزې پرې شوې وي او د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشری حقوقو د څار ډلې په وینا طالبانو مخکې هم د پخواني حکومت له چارواکو انتقام اخیست چې له عمله یو شمیر پخواني پوځي افسران تری تم شول یا ووژل شول، خو طالبانو ویل دي چې دوی عمومي عفو اعلان کړی ده او پخوانیو ملکي او نظامي چارواکو ته څه نه وایي.
او شې ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید وګوي اته دا فرصت ورته کړئ.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په تورخم خارګوټی کې له ډیورن کرخې هاخوا درې تنه افغان ماشومان یو بارون کې ټریلر لاندې کړی دی چې له کابله دوه مړ شوی او یو بل ټپی دی. د سیمې یو ځایی اوسیدونکی نصیب جان شینواری ازادي رادیو ته ویل چې دا ماشومان پرون سهار تورخم ته د مزدوري لپاره تللی و چې تر موټر لاندې شول.
محمد نور ولدی حضرت دا شهید شوی دی د مومندرې ولسوالۍ اړوند د شینوار د ډکی اوسیدونکی دی. بل عظیم الله نومیږي د مومندرې ولسوالۍ اړوند د باسول اوسیدونکی دی، دا هم شهید شوی دی. او دا بل تن شکر الله د اچین اوسیدونکی دی، دا زخمی دی.
د نصیب جان په وینا د ماشومانو د پیسو په بدل کې د خلکو غنډې د تورخم بلې غاړې ته د یو اوختون کې ټریلر تر سینې لاندې په پټه انتقالولې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ده. د تورخم د شاوخوا سیمو سلګونه کم عمره ماشومان چې ډیری د خونځیو زده کوونکي دي تورخم خارګوټی ته د خوړی او مزدوري لپاره ځي چې ډیرای په درنو کارونو بخود دي او وخت نا وخت د دې ډول پیښو قرباني کیږي. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع افغانستان ده. احمد شیبر د دې موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید غونډې ته نه دی ورخلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارشت افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دی غونډې ته پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 30 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونه شي ترهګر بل دې خاورې بیا سر راپورته کړي.
افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او په رسمیت نه پیژندلو دی. نو دا خورا مهمه ده چې موږ د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړو، او زه دا د دې لپاره وایم چې باثبات افغانستان یوازینی لارې ده. تکراروم، یوازینی لارې چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال ترهګرۍ مخانی ولا شو.
د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یو صندوق د پرانیستلو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړی شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. څه باندې درې میاشتې مخکې هم اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې کوربه و. هغه غونډه درې ورځې وه او د پای په اعلامیه کې پریکړه شوې وه چې د افغانانو لپاره به له نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د راغونډولو لپاره هڅې کوي.
و موریدل چې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او ورستۍ ورځ ده. په دې اړه د په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شامل دي چې د دې بحثونو په اړه به د ازادۍ رادیو د نن ورځې په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې بعد کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه اجمل اند تاسو ته وړاندې کړي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي، او باید اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکی وګړو ته ورسیږي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد د مارچ په 2 نیټه هم رای ورکړي، خو اوکراین او لویدیز متحدان غواړي د اسمبله د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون د ایتالیا پارلمان ته په وینا کې د ماریوپول ښار د ورانې کیسې وکړې. هغه ویل چې مسکو له څو لسیزو راهیسې دې ته چمتو کېده چې پر اوکراین برید وکړي، او هغه ارزښتونه تر پښو لاندې کړي چې اروپا ته اهمیت لري.
د اوکراین ولسمشر وایي د ماریوپول په ښار کې د روسیې د بمبارۍ له امله څه نه دي پاتې. ولودمیر زیلنسکی په ورته وخت کې پر ماسکو ژغ وکړ چې د اوکراین په دې سرحدي جنوبي ښار کې لشتر لشه یو لک خلکو ته لاره ورکړي چې ووزي. په ماریوپول کې چارواکي وایي چې خلک خواړه نه لري، د واخلاص شوې برېښنا بنده ده، او د ټراک د اوبو ستونزه هم شته. د چارواکو په وینا د ماریوپول ترڅنګ د خرسون په ښار کې چې روسي ځواکونه نیولې دي 3 لک کسان خوړو ته سخت اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر پرون د ایتالیا پارلمان ته په آنلاین ډول د ماریوپول وضعیت تشریح کړ، او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین سختینی وکړي. د دې جګړې تیاری د روسیې لخوا البته په انفرادي ډول د یو کس له لوري له اوږدې مودې راهیسې روانه وه. له لسیزو را په دې خوا دوی ډېر پیسې د تیلو او ګازو له درکه ترلاسه کړې، او دا پیسې د جګړې په چمتووالي ولګولې. یوازې د اوکراین د جګړې نه، د دوی هدف اروپا ده. دوی غواړي چې ستاسو پر ژوند ډیر اغیز ولري، ستاسو سیاست کنټرول کړي، او دیموکراسي، بشري حقوقونه، مساوات، ازادۍ، دا ټول سره ورته ارزښتونه چې موږ تاسو یې لرو د لمنځه یوسي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین په جګړه کې ملکیان نه پنښه کوي، او د ماریوپول استوګنو ته هم د وتلو لار پرانیستې ده. خو په ورته وخت کې روسي ځواکونو د دوشنبه تر سهاره په ماریوپول کې اوکراینی پوځیانو ته خبرداري ورکړی و چې تسلیم شي، او دوی به بیا خلکو ته اجازه ورکړي چې ووځي. روانه اونۍ پر اوکراین د روسیې د برید میاشت پوره کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په وینا تر 3.5 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادو ته کډوال شوي دي، او په میلیونونو کسان د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وی لسیزی مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوی دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري. شمال لور ته کولای سبز، جنوب لور ته ولایت مقام، لویدیز لور ته بزازی او ختیز لور ته شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سکان دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړې ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سکانو یو مشر دی چې اوس یې د څمودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بیلابیلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهلي هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دیرینا ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایط کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بیچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت سته که امارات اسلامي له موږ څخه اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوسه.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخ کی خبره ده، طالبان نمائنده مو سره په درمسال کې راغلی او بشاره کونه کې مکتبل او چې تاسو نه کوم ازمکه خسوي ده، تاسو نه کوم د تاسو ازمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولې ده، یا کوم بل مشکلات لري تاسو مکتوای ان شاء الله تاسو اخ تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مهم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی و، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی. خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دی بیرته اهلي هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنې وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې که له تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې ورځم بس خاص ورباندې کوم، د تاسو ته طریقه دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړی وي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله د حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
د هندوان او سکانو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک د هندوان او سکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
روغتیا پالان ښځو او نارینه دواړو ته سپارښتنه کوي چې د ښې روغتیا او رواني سلامتۍ لپاره دی په خپلو ورځنیو چارو کې ورزش ته هم وخت وباسي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو لپاره دا اسانه نه ده چې د ښې روغتیا او سلامتۍ لپاره آزادانه ورزش وکړای شي. په کابل کې یو شمېر هغه ښځې چې پخوا یې ورزش کاوه وایي د طالبانو بیا واکمنۍ سره د ښځو لپاره په کابل ښار کې د ورزش امکانات محدود شوي دي.
د مکرویانو اوسیدونکي ګلالۍ وایي چې د طالبانو له راتګ څخه وروسته ورزش ته نه ده تللې، دفتر هم بند دی، په کور ناسته ده، خوري څښي او خوب کوي، نو ځکه یې وزن زیات شوی دی. روغتیا یې د پخوا په څیر نه ده، خفه، خسته، زړه تنګ او یو ډول مړاوي شوې ده.
کور کې بل اخر خوراو کې نه ورزش مکوه د میغنه می چربین پیدا کړه، وزن می زیات شو، دا مشکلات راته پیدا شو. ډاکټرانو ویل چې ترغه پوری ته منډه ونه وه، حالت وې نه کې وزن دې نه کمیږي، لږ می وزن زیات ده.
ورزش لسی ګټو سره د اندام تناسب ساتي. د کابل په کارتیناو کې څلور دیر سکل نه روی وای چې دال چادری سره بهر قدم وهلو ته وزي، ځکه که یوه ورځ هم په کور کینی نو ټول بدن درد کوي. خزینا پوخلی پارکونه هغه ځایونه دي چې اوس هم د ډیر عمر میرمنې ورته راځي او ورزش کوي. ماجبینه چې له خپلو لمسیانو سره راغلي وایي چې د وینې فشار یې په ګرځېدلو نارمل شي.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود ته کوي. یو رقم فشار به مې لوړې دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي، زما فشار سره ورک شو. بیخي هېڅ فشار نه لرم، کدي 50 کاله نه ښځه هم یم، فشار بیخي ورک شو.
که چیرې په ځوانۍ کې ورزش ونه شي نو زیان یې په پاخه عمر کې هم بیا ډېر احساسېږي. نوي کلنه ماګول چې د ورزش ښېګڼې په خپل بدن کې ګوري، ارمان کوي چې کاش کې ورزش مخکې شروع کړی وو. د کارتیسی اوسیدونکو نجلا وایي چې ډیر وخت ورزش نه دی کړی، اوس د خپل شکر د ټیټېدلو لپاره یوازې قدم وهي. که سم له لاسه ورزش پیل کړي بدن خوږیږي.
دا شکرم بیا خبره ټیټ سي، فشارم ښه سي، شکر لرو، فشار لرو، کیم خوږیږي. مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو تنازه خو منډې وهمه، نور ورزش نه سو، لاس پکې نه سو کوره، خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهمه.
په داسې حال کې چې ښځینه کلبونه بند دي او ټولو میرمنو ته د کور په خوا کې پوخلی پارکونه هم نشته چې ورشي او سپورت وکړي، نو د روغتیا او د ځان خوښ ساتلو لپاره به څه ډول په دې وتوانیږو چې په کور کې د ورزش کولو زمینه برابره کړو. په خوشحال خان کې د ښځینه کلب پخوانی استاد جمیله وایي له دې چې د حالاتو ښه کېدلو ته لاس تر زنې کینو، ښه به دا وي چې په کور کې ځینې ورزشونه وکړو.
ورزش خو د صحت یو برخه ده، څوک چې ورزش کوي هغه هندام ښه ده، هغه رواني حالت به ښه ده او د ناروغۍ نه لرې وي. څوک چې اوس چې طالبان راغلي د کلبونه بند ده، دفترونه همداسې ښځینه کولی نه شي چې باندې لاړ شي ورزش وکړي او یا کار وکړي. ښځینه په کور کې کولی شي چې اشپزخانې نه حرکات وکړي، په کور کې ریسپانسپزي وکړي، او څوک چې په تعمیر کې ژوند کې په زینې باندې کته پورته شي چې دا حرکتونه دې ته د صحت چې خراب نه شي دا مخنیوي کوي. څوک چې ذره به شي عمر به ډیر شي، هغوی خامخا د وینې غوړ لري، شکر لري، قلبي مرضونه هم لري. هغوی کولی شي چې په کور کې همداسې ساده او آرام حرکتونه وکړي، د دې اعصاب نه آرامه کیږي، رواني حالات به هم کیږي. دا ښه ده چې په زینه باندې کته پورته شي او په کور کې هم کار کولی شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید.
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو کارويدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالرحیم افغان د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته تاسو ته دا پیغام پریدم. زه هلمند ولایت کې موږ مشکل دا دی چې دلته انټرنیټ ډیر زی په د شبکې کار نه کوي، هیڅ نه اتصالات کار کوي، نه بي سیم کار کوي، نه سلام کار کوي. او بیا سی کار وکي موږ دلته یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ را کوي چې هغه دلته څوک نسی جمع کولای. کچیر په 2500 افغانۍ را کوم پروانه لري، خو انټرنیټ ډیر زی په د کار نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د جعفر لکري څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زما دا ارزو ده دا د انټرنیټ پر برابر باندې تاسو یو مجلس جوړ کړئ، ځکه چې اوس خو امن هم ده، انټرنیټ ډیر ګران ده، تقریبا 3 GB په 2500 افغانۍ ده. نور ملکو کې تاسو کې ډیر ارزانه دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د بشری مرستو، بشری حقونو، پراختیایي پروژو او د افغانستان د بانکي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د برالاینز د هغه راپور جزئیات له امیر خان متقی سره شریک کړل چې د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته وړاندې کړي وو. متقی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه چې تیره اونۍ د یو بل کال په مخه تمدید شو وویل، د هیله مند دی چې ښې پایلې به ولري. له 200 زیات افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دیره او پرون د امریکا پر لور روان شول، دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 1 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولی خدماتو شرکتونه کولای شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څه کم 8 افغانۍ تبادله کېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي پر اوکراین د روسیې د برید له پایله نږدې 3,600,000 اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال شوي. د دې ادارې د اړیکو د برخې مشر اندریس کرچهاف پرون وویل چې یوازې 2,000,000 اوکراینیان پولنډ ته تللي. د ده په وینا دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی بحران دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل پروانه اونۍ کې یو میاشت پوره کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه په دې جګړه کې 953 ملکیان وژل شوي، خو ښکاري د تلفاتو اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې لوړې وي. او د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. په 2019 کال کې هم یوه پوځي الوتکه راویل پنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د حکومت په استازیتوب ویلي دي چې د نجونو ښوونځي نن پیلېږي. البته د نجونو ښوونځي یوازې نه، بلکې په مجموع کې ښوونځي، خو د نجونو د ښوونځي یادونه ځکه په خاص ډول کیږي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نجونو ښوونځي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بند و. ورځو کابل ته د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی او پوښتنه ترې کوو چې په کابل ښار کې د په مجموع کې ښوونځي او په خاص ډول د نجونو ښوونځي څنګه دي پرانستل شوي که نه.
تکل صاحب سلام، سار مو په خیر. نن چې لپریکړې سرسم، البته د طالبانو د حکومت لپریکړې سرسم، د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته پرانیستل کیږي، پیلېږي. فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د کابل په زرغونی لیسه کې او دغه شان رابع بلخي لیسې ته سهار 9 بجې نجونې تللې دي. دغه شان له هرات او براپورونه وایي چې دلته هم د نجونو ښوونځي چې دی د پیلېدو په اړه لا څه نه دي ویل شوي، خو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته تللي دي. او په پنجشیر کې هم وایي چې تمه ده نن ښوونځي پیل شي، خو له کندهار راپورونه وایي، فرانسپریس هم په دې اړه راپور ورکړی چې په کندهار کې د نامعلوم دلیل له مخې نه ویل شوي دي چې د نجونو ښوونځي نه پرانیستل کیږي. نن به د معرف وزارت، د طالبانو د حکومت د معرف وزارت یو خبری کانفرنس لري په دې اړه باندې او خای بشپړ معلومات ورکړي چې په کوم موسمو کې بخونځي پیلېږي او په کوم موسمو کې نه پیلېږي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د طالبانو د معرف وزارت پریکړه کړې ده چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي چې دي دا تر ابرسانی پورې درسونه ماتل کیږي. او دلیل دا ښودل شوی دی چې تر دې دمه د نجونو دپاره د افغاني کلتور او شریعت سره سم لباس نه دی طرحه شوی، او کله چې دغه لباس طرحه شو نو دوی به بیا رسمن اطلاع ورکوي. البته دا خبر د خبریالانو په ځینو ګروپونو کې خپور شوی دی، تر دې دمه په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی.
ډیره زیاته مننه. په افغانستان کې د ښوونځیو په تیره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو د حکومت بیانونه او عملاً په ښار کې څه تیریږي، په ښوونځیو کې څه تیریږي، په دې اړه به د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو په دوام کې تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. دا هغه خبر دی چې جزئیات شیبه په شیبه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان ادعا کوي چې په لرې پرتو سیمو او حتی د ځینو ولایتونو په مرکزي روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې په ځینو ولایتو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړي چې یو برخه یې دلته وړاندې کیږي.
د روزګان ولایت له نسبتا لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ سپلې ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کوویډ 19 ناروغۍ اخته پلار یې وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو، دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته.
دا بشپړ راپور نن د ازادۍ راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې اوریدای شي. قدر من اوریدونکو د خبرونې مطالب هم دومره وو. اوس تاسو د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو اوریدو ته بولم چې اسدالله الدین چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. یو شمیر اوریدونکو چې ځان د هلمند حج او اوقاف ریاست کارکونکي بولي شکایت کړي چې لمیاشتو کار سره سره ورته تر اوسه معاشونه نه دی ورکول شوی. دوی وایي چې ژوند په بد حالت کې دی. دا پیغامونه وروسته راځي. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو نور پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې راته پریخي دي.
زمو چې د هلمند د والی صاحب محترم څخه زهيله قوم چې د ډیر نشپت مهربان سړی دی. ما چې اړیدې دي چې سم جایب سړی دی، رسوان دی چې دغه معاملینو سره د بیا اخترو د روزې په مبارک او ورځ پرې د دې دغه موشفاتو توجه راوړي چې دغه سره یو ویندلای کوم خپل ثواب د دم پکښې کې چې د روزه مبارک رااله په چیرې بیا چې د معرفت مامورین دې 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 د ملازمین نو د خدیر هله کو د یو مجاهد سړی مرشاورو نو خلاص یې دې صفات کې او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد سړی دی نو الله دې رحم پر وکړي چې توجه د مو سات دی په تر واړې چې موږ له روزه په برابر باندې شي کوم اکثر و چې و سلام.
السلام علیکم. د مخاند د مخاند د تنوی ول تاریخ کوبریز کې تاسو ته مخه ده. دا کومه یي نسبت ادارې یا د تر سلی په ادارې تاسو سوال چې معنا دا ونه
اختر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی زین الدین د هلمند ولایت څخه د کوم پیغام پرېږدم. ورور دغه د خارجي دولتو مرستې مسجد کې راځي، نو مې دې ژغې دې چې موسسې دې وکړم. کوم دې د ولس سره د ملت سره په سلو کې پنځو نفرو ته نه دي رسېدلي، چې رسېدلي هغه هم داسې پټ رسېدلي چې یو کور ته رسېدلي د کور همسایه څنګه نه وي په خبر، یو ځای ګر کړي هغه کلي وو، هغه محل ته نه ورځي. دغه زموږ کلی دي صادق لاسو پنځوس کوره کلی دي، دا صافیان دي. په دا نږدې شاوخوا کې موږ خبر راغلی چې زموږ واخوا ته مسجد دی، هغه ته راغلې ده، واخوا ته بل مسجد دی، هغه ته راغلې ده. زموږ مسجد ته هېڅوک هم نه دي راغلي، او داسې خوار و غریب در بدره خلک په کښې شته په دا پنځوس کوره کې، بالا نه ورته جوړېږي. اول زه خپله ځان در ښایم، تقریبا شپږ اووه لکه روپۍ زه پوره وړیم هره میاشت هم. دغسې اوس چې هغه کوم عاید زه لاسته راوړم په خواري او غریبۍ، د هغه سره پنځه زره شپږ زره اووه زره نور قرضداره کېږم. او دا کومکونه دوی د چا سره کوي چې نه غنم چا ته ورسېږي نه پیسې چا ته ورسېږي. دا پیسې او غنم چې رسېږي هم دا زاړه دولت هغو خلکو ته رسېږي چې دوی پېژني، اکثر هغو خلکو ته رسېږي دا موسسات، او یا اوس مقصد د زورواکو د لارې څخه دوی دغه مسجد هغه خپلو خلکو ته توضیح کوي. نو دا زموږ پیغام دی چې دا د ملت سره مرسته، دا ملت تر بدره سو، دا جنګونه ګزه په دې ملت وسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ سرحد ساتي په تماس کې هیله لرم چې زما پیغام لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته موږ ته د عمارت خوا څخه پارچي راکول شوي چې اوس په نورو ولایتو کښې شروع شوي دي، په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ شروع شوي دي، چې نه ده چې دغه ژر د ژره شروع شي، موږ ډېر د اقتصادي مشکلو سره مخ یو. دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم، د خدای تعالی په مرسته چې راکو
په خپل خیال د هلمند ولایت لشکرګاه ښار د دریم ناحیې څخه پیغام پرېږدم چې په هلمند ولایت کښې فقر او لوږه زیاته شوې ده. زموږ په هلمند ولایت کښې موسسې ډېرې زیاتې وې، چې تر ډېره حده پورې اوس هم موسسې شته. دغه مرستې چې د دا موسسې وي هغه مستحقو کسانو ته په ښار کښې خاص نه رسېږي. شپږ میاشتې موږ عمل په لشکرګاه ښار کښې جنګ او جګړې وسولې، مرستې راځي پر ولسوالۍ باندې توضیح کېږي. په ښار کښې چې د خلکو کورونه په کمربندو کښې دي، هغو ته شی نه رسېږي. چې ور یم کښې هغه یې داسې چا ته ورکړي چې هغو جنګ لیدلی نه وي، د هغو پر کور باندې بم و مرمۍ و شی مښتی نه وي، هغه کور یې وړي چې په ښه تعمیر کښې په یو ښه ځای کښې ناست دي، او هغه چا ته نه رسېږي چې د هغه کور ژوند زندګي په بمبار کښې خرابه شوې وي. نو د ازادۍ راډیو سو مو دا پیغام دی چې زموږ پیغام تر مستحقو کسانو پورې ورسوي، او د موسسات څخه هیله کوو چې ولسوالۍ ته چې تاسو دغه ورسوئ، په ښار کښې هم تاسو خپله مکمله سروې ښه په منظم ډول سره وکړي. مننه، مخ وړاندې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د ارشاد حج او اوقاف ریاست سره ثبت د اتیا کسانو په نمایندګۍ ستاسو سره خپل مشکل او ستونزه شریکوم. هغه داسې چې د کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی، تر اوسه پورې زموږ ریاست موږ علما اکرامو ته په هلمند کې د یوې میاشتې معاش هم نه دی حواله کړی. حال دا چې ټول علما اکرام ټول ملګري مو د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ هم دي. نو ستاسو د محترم مقام څخه هیله دا ده چې زموږ دا مشکل او ستونزه زموږ ږغ اسلامي امارت تر مشرتابو پورې ورسوي. مننه، خیر اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یو تن دینی عالم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. په جاوکابو کې موږ وظیفه لرو، نو د اووه میاشتو راهیسې نه موږ ته حاضري راکول شوې ده او نه هم موږ ته معاشات راکول شوي. نو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ آواز د اسلامي امارت تر مشرتابو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تندینی عالم د هلمند ولایت د حج اوقاف ریاست کارکون کې يم د غشپګ مشت کیږي چې مشتنه حاضری راکول سوی ده او نه هم د شپګ مشت مشغول راکول سوی دي په ټول ولایتونو کې علما او خپل ماشونه اخیستي دي او مشت د شپګ مشت ماشونه نه دي راکول سوی د ازادۍ رادیو کارکونکو څخه هیله لرم چې زما د غږ د اسلامي امارت تر مسولینو پورې ورسوي. والسلام.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه موږ هڅه وکړه چې دغه شکایتونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړو. په ځانګړې توګه په هلمند کې د حج او اوقاف ریاست د کارکونکو د معاشونو د نه ورکړې په اړه خو په خوشنۍ سره چې کوم طالب چارواکی مو خبرو ته و نه موند. په دې هیله چې دغه خبرونه چارواکو او مسولانو اوریدلې وي او ستاسو د شکایتونو ته د حل لاره ولټوي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې نوې مریض کال راغلی دی په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت هم شاوخوا وو میاشتې تیر شوې دي. د نوې مریض کال شپې ورځې به څه ډول وي؟ دغه کال په مجموع کې افغانستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه څه ډول کال بللی شو؟ په همدې او یو شمېر نورو مسلو او دا چې تیر کال کې څه وشول، اسمت ساروان تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه کړي چې دا مرکه په ګډه سره اورو.
دا کال چې تیر سو څلورم کال، دا کال د حوادثو سره مل کال وو او افغانستان لپاره زما په ګومان ښېګڼې ډېرې وې، ځکه له تیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې و درنه جګړه روانه وه. دې کال په جریان کې اوسو کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستي وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو لپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم وو او همدارس د خوشي ځای هم وو او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سو. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیز توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوي وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانان وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبایان د دې کال مفانان ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې مستغه په دې کال پورې منحصر نه دي. تیر شلو کالونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روانو، همدارنګه وچکالي او ځینې نور مسایل دي، باعث کورونایي ستونزې چې نړیوال لا ورنګول، هغه نو جلا موضوع د دې کال پورې نه ستړل غوړي. دغه کال د افغانانو لپاره زموږ په باور خکارو رو.
د طالبانو د وخت رسیدو سره ځینې مثبت خبرې وي، مثلا امنیت راغی، لیکن دوی وایي چې که چرته طالبانو توجه کړي وای نو کېدای شوای د دغه مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډیری بریاوې درلودلې. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو شوانځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هیواد نه وای وتلې.
هغه زه خو دې موږ په واک کې ځکه نه وسه د جنگ هغه مقابل جهات هغه سره موږ په اصرار سره په ډی ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده او متاسفانه دوی ونتوان د هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنه تر اخره وخت پورې کته سي د غتیر نظام د مشرانو ویناوي مطالعه لاندې ون سيستا سره پارشيف کې کېدې شي وي. تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار پورته کاوه، د محو کېدو نظر ور سره ونو موږ نسوي کوي په یو لوري دول باندې حالت دغه ستونزې پیښ شوې دي مخاوني. البته تاسو به یاد وکړئ مقابل ته نږدې هم سمو غوې اعلانې ورکړې، مقابل ته بزور نن نو څو دې تیخته او بوران او د دمرستو د درېدو یا د نورو ستونزو مخنیوي مکړه.
لیکن
نه ځواکونه مو کنټرول
پولیس چرخي مو خلاص
نه ځواکونه په سهار کې ځواکونه کنټرول هغه کله پولیسي پولیس په خپل د پولیسي محافظت پرې د زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نیولې په زندان کې ناس، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا چې خپل د نن اداره وشړې ده، ادارې کار پرې خو د امنیتي ورګرنه وشړې ده. مخکې د دې موږ ورننه زموږ دا د امنیت لپاره په اعلامیا کې ورکستا سي په خپل جی پات سي سات مسالمت امیز من تراس ولونه سو هغه زموږ په اختیار کې نه ده. او بس موضوع وسې پیښ که
مجاهد صاحب چون موضوع یاد شوه، مرمن کډو خل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشروع ته د کار کولو حق ورکه او درس په تصمیم نیولو کې به حق ورکی. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډیر لوی لاستاوړن منځ راغلی. دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د ترسیدګي د مسؤلیت د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاسیسي تکلیتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تیر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه و. یو دا سی یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد وکوي
د تعلیم په برخه کې. ووم سټایل شو نړیوال ووم سټایل دی طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي، لیکن سوال وسته د ادارو مسله و چې په دفترونو کې به اجازه ورکړي شي په دولتي ادارو کې.
د باس کوزه د 2014 کال په افغانستان کې مریض کال څنګه تیر شو په دې باس کو دا سراتون کې څه کیږي راتون کې کال ته به پریدو زه امیدوارم ټول ستونزې به حل کیږي او ورو ورو حل کیږي. په یو ټول ستونزې نه حل کیږي ځکه د شرایط چې موږ کې واقع یو موږ وینو خرابې من سره غلې دي څومره زمينه خپل سبب د خلکو نه دي ځوان او دغه دغه تیر شل کله سو حکیمانو ټول دلته دوی امتحان ورکړي خلک ډېر په مشکل سره مخ کړي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیر دي، باید وخت ورکړي سي او لوی لوی مسائل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسی او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه نخوالې چې افغانستان سره مخ دی یو ملت په شکل دغه حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسائل اقتصادي دي، ځینې مسائل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخ کې وسی بیا دغه اندېښنې وړې وړې پاتې دي د حل کېدو سره. د افغانستان کې ټول مسائل جوړو سه په څو خځې په چوکۍ کې نه دی راغلي، بس نو ټول ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسیدلی او دا شل کال آیا دغه ولایتو کې رسیدلی او د یو څلور خځې په واک راول نو دا خځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه سیاسي موضوعات دی او دینه استفاده کوي د موضوع نه یو شعار په توګه باندې دغه خواندې په دې جریان کې وی واقع په خپل د خځو حق نه سم نمائندګي نه ده کړی. موږ په تیر څلور تو کالو او دا شلو کالو کې سره د دې شعارونه لرل په خپل ټولنه کې وینو خځه محرومه و، خځه به برخه و، خځه ټکیدلې و، خځه د قرباني و. نو آلته بیا ول دوی غږ خاموش او سوس دوی ټول ارڅه دغه ټول لاسرور نه هیڅ بولی او یو لاس راتونکو کال نه امید کوي خلک. زه هم سی برادې په امید ولرو راتونکو لپاره او تیر کال لاسرور نو ټاکو افغانانو لپاره داسې جنگ نشته، داسې سول راغله، داسې دوه متخاصم جهاتونه سي یو بل ته په ماشه ناس توغنند ورونو غند ځوان تر په یو مسجد یو کلی یو دکان یو خار یو بازار کې کیدا ډیر لوی افتخار خبره ده او باید خوشبينه اوس.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدو
دلته شل ده غریبی ده بیخی خلق پا فقر و پا جوان که دیر کار نشتا بار نشتا اندوار بیخی حالات خراب ده زمانگ ده تساک تا ده غزمانگ پیغام مرستا وی چه مانگ تا اندوار ده غز کمک بیشه بیخی کار و باری چه اندشتا حالات بیخی سفر که قرار لرو او باز ده غز پیغام زمانگ مشران رو تا ورستا وی سلام
زه تکلیف در کواما دغه دا ولس خو په دا څو لسیزو کې ډېر ستړي شوی دی. دا ولس نظر یې څوک نه غواړي، دا ولس چې راوغواړي نظر دې وغواړي چې ولس څه نظر لري. نو دغه م خوښه شو ارزو ده، ډېره مننه، السلام علیکم.
زم دغه پار د حسینباغ د ماجر کیم څخه خبره کوم. اول سلام د ازادي ریډیو کارکوونکو ته، بعد له سلام یونیسیر چې کوم کومک کوي له مهاجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیر څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دی، د دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غیلې هم لیکلي دي. دا څه ولې دي چې پنځه کاډه یې هم اخیستې دي، پیسې اخیستې دي. غریبان دا څه غریبان پاتې دي چې هغه د پر اورو قدرت نه لري، هغه غریبان نه غي ورته ګرځي. نو د یونیسال د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپل وکړي، د دې غریبانو چاره دې په خپل وکړي. د مصر او د ملک د خان په دغه دی لاس نه ور کوي دا کسه. والسلام.
سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته خدای دې وکړي چې موږ ځکه تر چارواکو تر ورسي او تر نورو مرته ورسي. طالبانو مشران څه خلک دې زړه ته ټول وخت هدایت کوي، دې په سارا کې چې دا برز کوټونه اغوست کې دي یا تربرګلوي کوي یا د مرستو د پاره اغوستي یا الکوان کوي. له دې څخه خلک په تنګ دي چې اصلاحات کې راوړي تغیر تبدیل وکړي امرت کې سراجي مواګر دي شي دا مور کړي دي وایي یخنیا ور کړي دي حجاز کړي دي څوک وایي نشتا دې ته پاره کړي دي نو دا تغیر تبدیل وکړي یا دا اچھا دا بولي ته ولې خیر خیرات کړي دې ځخه خلک ډېر پټنګ دي کشران یې څو خلک دي مشران له دې ور لندګورو خلک څنګه دي څوک په نامه ویری څوک په نامه ویری عالمان نشته چې عالم یې ځکه کار نه کوي یا تعلیم وکړي خپل دې چې راځو چې دا نور سمه تر لاسه راځي کې.
السلام علیکم دا دې رادو کارکونکو السلام علیکم رسول سلام منګ دا پیغام د طالبان اسلامي امارا چارواکو ته ورسوي چې منګ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي پر ریاست کې او داخلم د تیر تیر ادارې پاسره ورسره واه پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړی دي باندې منګ مریض درو پاسپورت هم باندې کله یو جدول باندې کې چې وخته و چلیږي هغه باندې شي به بیا شي تیر شي نو دا خیر واری چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته وتی نو تر خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورت جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورت واخلو چې خپل ضرورت مړه پشي. وسلام الله دې خوشاله لري تاسو ټول زموږ دا پیغام ورسوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یوا وړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره یې تجربه شریک کړي موږ ته خپل پیغام راولېږي.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315.
شمیره بیا تکرارو 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ملنګ راپور.